دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا جغ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خانم پام کړئ دې سات خبرونه ته د افغان طالبانو مرستیال ترجمان انعام الله سمنګانی ویلي طالبان د محل د افغانستان د اقتصاد تر څنګ نور لوی مسلو ته متوجه دي او پاکستان سره به د ډیورن کرښې په اړه په خپل فرصت خبرې کوي د امریکا جغ ډیور رادیو سره د واتس اپ د لارې مرکه کې ښاغلي سمنګانی وویل طالبان ژمن دي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد ونه کارول سي او کچیر څوک داسې وکړي نو طالبان به په خلاف قانون واخلي نموړي دا هم وویل چې په افغانستان کې د پاکستانی وسلوالو د شتون په اړه کوم شواهد تر اوسه نه دي ورکړل شوي او باید پاکستان خپلې داخلي ستونزې د خبرو د لارې حل کړي څو ورځې مخکې د پاکستان د کورونا چارو وزیر شیخ رشید احمد او د پاکستان د ملي امنیت سلاکار محید یوسف ویلي وو چې د پاکستان ضد وسلوال د افغانستان څخه په پاکستان حمله کوي څو ورځې مخکې محید یوسف د یو پلاوي سره کابل ته تللی وو او د طالب چارواکو سره لیدلی وو سمنګانی وویل د محید یوسف سره خبرو کې دواړه اړخونه په دې سره کانیس ول چې باید موږ یو مکانیزم جوړ کړو چې د ډیورن په کرښې چې کومې امنیتي ستونزې رامنځته کیږي د دې مخنیوی وسي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه اقدام کې د داعش د خراسان ډلې د مشر ثناء الله غفاري پر سر چې په شباب المهاجر هم مشهور دی $10 million جایزه اعلان کړه یاد وزارت د دوشنبه پر ورځ په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دا $10 million به د هغو معلوماتو په بدل کې ورکړل کیږي چې پر اساس یې د داعش خراسان ډلې د مشر یا وپېژندل سي او یا یې موقعیت معلوم سي همدغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د جایزې ورکولو څانګه د داعش ډلې د هغو غړو پر سر هم $10 million جایزه ورکوي چې تیر کال د اگست په 16 نیټه د کابل د هوایي ډګر مخې ته په ځانمرګ برید کې لاسته ورود اعلامیه وایي چې دا جایزه به د هغو معلوماتو په بدل کې ورکول کیږي چې په هر هیواد کې د داعش ډلې د دغه برید د مسؤلینو نیولو او یا محکوم کېدو ته لار پرانیزي په دغه برید کې 14 امریکایي عسکر او لسګونه افغانان ووژل شول او ژوبل شول د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د دوشنبه پر ورځ د جرمني د چانسلر اولاف شول سره د ملاقات پر مهال ویلي کماسکو په اوکرين برید وکړي نو د روسیې څخه اروپا ته د نورد سټریم په نامه جنجالي د ګازو نلیک به بند کړي که څه هم شولس په دې اړه څرګند دریز غوره نه کړ خو ژمنې وکړه چې د جمهور رئیس بایدن سره متحد دی په سپینې ماڼۍ کې د ملاقات پر مهال د بایدن دغه اعلان تر اوسه پورې ډېر سخت او ښکاره دریز و د ګازو دغه نوی نلیک چې اوس تکمیل شوی او تر اوسه لا یې جرمني ته د ګازو انتقال نه دی پیل کړی شولس بیا په دې اړه واضح موقف نه درلودی چې روسیې د سزا ورکولو لپاره تر کومه بریده لیواله دی خو زیاته یې کړه چې په روسیې باندې په بندیزونو لګولو کې د بایدن سره متحد دی او ټینګار یې وکړ چې جرمني به بیل ګامونه وانخلي روسیه دا مهال د 1,00,000 څخه زیات سرتیری د اوکرين په سرحد کې ځای پر ځای کړی دي او لویدیز بیر لري چې په دغه یواد د برید نیت لري خو روسیه دا خبره رد کړې ده بلې خوا د روسیه جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دوشنبه پر ورځ د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون سره په خبرو کې ویلي چې ماسکاو به هر هغه څه وکړي چې د لویدیز سره د اوکرين پر سر بوران حل کړي شغلی پوتین وویل تر څو پوری چې موږ خبره ده موږ به هر هغه څه وکړو چې د ټولو لپاره شوي هغه زیاته کړه کله اروپا په لوی وچه کې جنگ پیل سي نو دا به هیڅ چا په ګټه نه وي د روسیې جمهور رئیس دا هم وویل چې ناتو او د امریکا متحده ایالاتو د ماسکاو امنیتي ضمانتونو غوښتنې لپاره غورځولي چې پکښې د ناتو د پراخولو مسله هم شامل ده خو زیاته کړه چې هغه په دې مسلې نور هم د جدي ژمنو ټینګار وکړي هغه د غراز د اوکرين په چارواکو ټینګار وکړ چې د لویدیس په منځګړیتوب د اوکرين د جدای غشتونکو د جګړې په اړه سوي د منسک د موافقه ترناوي دی وکړي د برتانی د دفاع وزیر بن والسن پروند دوشنبه پر زول چې 350 نور اسکر به هم پولند ته واستوي چې د اروپا په ختیځ کې د روسیې په مقابل کې ناتو کوي کړی د برتانی دفاع وزیر وویل چې د اسکر به د برتانی له سل نور هغو سرتیرو سره یوځای سي چې ورته مخه پولند ته استول سي وي هغه وايي دوی په دې کار سره له پولند سره خپل ژمن عملي کړی جرمني هم 13 ورځې اعلان وکړ چې د ناتو په چوکاټ کې به د بالټیک هیوادونو استونیا لیتویا او لیتوانیا ته سرتیری استوي جرمني دا مهال په لیتوانیا کې د ناتو د ماموریت مشري کوي او شاوخوا 1500 عسكري هلته تیر دي د امریکا متحده ایالاتونو هم یو پوزي جوبر پولند ته استولي او د امریکا د ولسمشر په لارښوونې به شاوخوا 3000 امریکایي عسكر د اروپا په ختیځ کې ډیر سي په ویانا کې ډیپلوماټان وایي چې پروند دوشنبه پر ورځ د ایران په اټومي پروګرام باندې خبري بیا پیل سي وي دا خبرې د 2015 اټومي تړون ته د بیا ورګرځیدو لپاره کیږي د اروپای ټولنې ویان المن میټون په خپل ټویټر کې لیکلي د وینا د خبرو اتم پړاو نن پیلېږي چې چین، فرانسا، جرمني، روسیا، برتانیا، ایران او د امریکا متحده ایالاتونو پکې ګډون لري. په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس د واشنگتن ورسپانې ته ویلي چې په بریالي ډول د دغو مذاکراتو پای ته رسېدل پر ایران پورې تړلی دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیبزاده وایي چې په نننۍ غونډه کې به د امریکا د ځوابونو څخه معلومه سي چې کله توافق کېدای سي. نوموړي وویل چې ایران داسې ضمانتونه غواړي چې امریکا بیا دا تړون مات نه کړي. دا و خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب او د امریکا ژغ سرمقاله لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا رپورټ واوري چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو ډلو د شمیر د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څار د کمیټې رپورت رد کړی دی. په دې رپورت کې ادعا شوی چې طالبانو حکومت د دوه تړون پر خلاف لا هم د بهرنیو وسلوالو ډلو سره اړیکې لري. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شینواری رپورت کې واوري.
د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې چې دوشنبه په ورځ خبره کړې ویلي چې دغه حکومت د دوه تړون کې کړی تعهدات عملي کړی او چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان له خاورې څخه کوم هوا ته خطر متوجي کړي. د بهرنیو چارو وزارت مرسیل ویان حافظ احمد تکل په یو ویډیو یې نه کې ویلي چې د طالبانو اسلامي امارت د ملګر ملتونو د امنیت د شورا د سار کمیټې روسي راپور چې په کې ادعا شوی چې په افغانستان کې د بهرنیو ډلو پالیا زیات شوی په کلک رد دی.
اسلامي امارت دغه ډول بې بنسټه راپورونه چې هیڅ شواهد، اسناد او مدارک په کشتون نه لري د افغانستان سیمې او نړۍ په خیر او ګټه نه بولي. لکه نه چې اسلامي امارت د هیواد بشپړ حاکمیت ترلاسه کړی، په افغانستان کې بهترین امنیت تامین شوی دی. اسلامي امارت د دوه په تړون کې کړي تعهدات عملي کړي او چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې کوم هیواد ته خطر متوجي کړي. بالمقابل لنور هم همدا توقع لري. اسلامي امارت به د یو مسؤل نظام په توګه لشته امکانات او فرصتونو څخه په استفاده د افغانستان سیمه او نړۍ د امن، ثبات او سوکالۍ لپاره مثبت رول لوبوي او هله لري چې د امنیت شورا په ګډون نور اړخونه هم همدا حقیقت درکړي او مسؤلانه څرګندونه وکړي.
په زونو رسنیو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سار دوکومېټي له کوله ویل شوی چې افغانستان کې د نظام د بدلون وروسته په دغه هیواد کې د بهرنۍ وسلوالو ډلو فعالیت زیات شوی دی. ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په دغه منسوب شوی راپور کې ادعا شوی چې د القاعده د شبکې بنسټي خودونکو اسامه بن لادن زوی عبدالله بن لادن په تیر 2020 میلادي کال د اکتوبر میاشت کې د طالبانو چارواکو سره د لیدنې لپاره افغانستان ته تللی و. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان د دغه راپور په اړه جلا نظرونه لري. د سیاسي چارو کارپوه حمید صداقت وایي چې باور یې دادی چې نړیواله هم داخلي پلوه طالبان په انزوا کې دي چې دغه انزوا د خلکو کوته لاره پرانستلی شي.
و از طرف دیگه هم جهانم چون با طالب ها خیلی
خقیل امینویل دیده برای چه نره هم در طالبان سر تعامل تا نده چم توشوی چه ده هم در سیاسی او پر نره والا کچه طالبان زیان منوی بینان طالبان هم در مالی پلاو هم در نظامی او هم در سیاسی پلاو زیان لیدلش. خقیل امینوی که نره طالبان پر اسمیت و نپیجنی نو ممکن طالبان هم با نره وال طولنی سر شو جمنت زن پابند و نگرنی. در سیاسی چاره و بلکارپو ویست ناصری وی طالبانو پر سیما که در یوش مرسخ داریدو گروپونو سر لپخوا اړیکې لرلې. ښاغلي ناصري ویل کوم تړون چې د امریکا متحده ایالاتو او د طالبان ترمنځ په دوحه کې لاسلیک شوی دغې تړون پر خلاف چې طالبانو ژمنه کړې وه چې هېڅ تروریستي ډلې ته به اجازه نه ورکوي دغې پر خلاف د القاعده ډله او نورې تروریستي ډلې لا هم په افغانستان کې شته دي. خو د سیاسي چارو یو بل کارپوه قاضي محمد حسن حکر وایي فکر نه کوي چې طالبانو حکومت د نوي اومې لسیزې تېرې ترخې او ناکامې تجربې تکرار کړي.
د انقاده اسامه امون زبهری او د تورت جرناتو سره د دوستۍ تجې موګو سمینو هغه نتیجې چې افغانان په اور کې تر اوسه پر هم سوځي. د طالبانو موقف دا ده چې نه غواړي چې افغانستان بیا سیمې لپاره تهدید شي او یا د ګاونډیانو لپاره سردر جوړ شي. او داسې نښې، قراین او ثبوتونه هم نشته چې دا ثبت کړي چې ګویا په رښتیا هم افغانستان ته یا د اسامه زوی یا د القاعده نور غړي رقیق دي او په دې ځای کې د نړۍ په ضد باندې کوم ګام اخیستی وي.
په افغانستان کې د بهرنۍ وسلوالو د شتون په اړه دا راپور په داسې حال کې خپور شوی چې بل اونۍ پر افغانستان باندې د طالبانو د اسلامي امارت د واکمنېدو شپږمه میاشت پوره کیږي، خو تر اوسه لا هیڅ کوم هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د تار اداره په خپل ورستي رپورت کې وایي چې د اگست په 15مه نیټه د طالبانو له واکمنې دوه وروسته په هغه هیواد کې په مجموع کې امنیتي پیښې کمې شوې دي، خو په رپورت کې دا هم ویل شوی چې د داعش خراسان څنګه اوس هم په هغه هیواد کې د یو تهدید په توګه ګڼل کیږي. نور تفصیل په رپورت کې واوري.
سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار اداره په خپل روسي راپور کې د نړیوالې پراختیا د حقوقي ادارې په حواله چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت لخوا ورسره قرارداد شوی ویلي چې په مجموع کې په افغانستان کې امنیتي پیښې د جمهور رئیس غني په مشرۍ د تیر حکومت په نسبت کمې شوې دي. د یاد بنسټ پر ځوونو کې سیاسي تاوتریخوالی او عمومي جرمي اعمال لکه غلاوي پر سړکونو، یرغال او بریدونه هم ارزول شوی دي. ارزونه ظاهرا د پیښو په شمیر کې د کموالي ښکارندوی کوي، په خاص ډول په کلیوالي سیمو او لویو لارو کې. ارزبنه همدارنګه د یو شمیر خبرونو په حواله وایي چې د کابل اوسیدونکو د پولیسو له عدالت خوښ دي او تجارتي فعالیتونه مخبخه کیدو دي. د مثال په توګه وایي چې رستورانتونه خلاص دي او سړکونه خوندې دي،
تقریبا ختم شوې دي. داسې خاص د جګړې راپورونه د افغانستان د ولایتونو نشته دي، ولی زن تشویشونه اوس هم شتون لري. مثلا د بیان د ازادۍ پر رابطه باندې تشویشونه شته دي. تاسو په دې اواخره کې ولیدل چې خبرنگاران د رسنۍ او بعض کارمندان ونیول شول د حکومت خوانه د پښتنو ګروي کنه په خاطر باندې.
خو سیګار په خپل روسي راپور کې وایي چې امریکا د داعش او القاعده د پاتیشونو په ګډون له افغانستان او سیمې څخه د ترګریزو سازمانونو د تهدیداتو په اړه چې غواړي پر متحد ایالاتونو برید وکړي اندېښمنه ده. سیګار وایي چې د داعش خراسان څنګه په هغه هیواد کې د یوه تهدید په توګه پاتې ده او یاده ډله د طالبانو پر جنګیالیو او شیعه مذهبو پر جوماتونو بریدونو ته دوام ورکوي. راپور وایي چې دغه بریدونه د کندوز، کابل او کندهار په ګډون د افغانستان په لویو ښارونو کې شوي دي. پر طالبانو د امریکا بندیزونه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو وروسته د امریکا پراخ بندیزونه د دې سبب شول چې دا ډله د مخکنی حکومت شتمنیو ته لاسرسی ونه مومي او د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ادارې د افغانستان څخه د پاسه $1 میلیارډ ډالره کنګل کړل. مرستې په داسې حال کې کنګل شوې چې په افغانستان کې په میلیونونو خلک د لوږې سره مخ دي او بشري مرستو ته اړتیا لري. د ناروې د کمیټې مشر امریکا غږ ته وویل چې د شتمنیو کنګلېدو زیاتېدونکي اقتصادي کړکېچ ته نور هم زور ورکړی دی.
ستاسو غږ
د
سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په جواب د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
درنو ریدونکو، په افغانستان کې د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې افغاني په آزاد بازار کې د امریکایي ډالرو په وړاندې خپل ارزښت په پرله پسې توګه شکړی او حتی نن یو امریکایي ډالر په تکم نیوي افغاني پلورل کېده. په دې موضوع مو د افغانستان بانک د پخواني سرپرست رئیس واحد نوشیر نظر اخیستی چې څه شی د دې سبب سو چې افغاني خپل ارزښت لوړ کړي.
چې څه شی د دې سبب شو چې افغاني خپل ارزښت لوړ کړو؟
ډیر مننه آشنا صاحب. تاسو وګورئ اوسلو کې په افغانستان باندې غونډه وشوه او دا غونډه وروسته بیا د امریکایي حکومت نړیوالو بانکونو ته اجازه ورکړه چې افغانستان سره خپل تعاملات انتقالات ترسره کړي. دا یو عمده دلیل دی. د سره سره نړیوالې مرستې هم په دې اواخرو کې نسبي توګه زیاتې شوې چې دای هم یو اغیزه لرودله. همدارنګه کوګورو بهر ته د افغانانو سفر په دې اواخرو کې ډېر کم شوی دی، سفرونه کم شوي دي. نو چې کله سفر کم وي ډالر ته تقاضا کمیږي، دا هم یو مهم دلیل دی. د ملي بودیجې حجم چې ډېر کم شوی دی د کچکل ملي بودیجې بغټ کچا یا بغټ سات په جوړیږي نو بازار کړي رواني راوځي نو دا هم یو عمده دلیل دی همدارنګه واردات تر ډېر ډېر کم شوی دی چې دا یو عمده دلیل دی د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دې اواخرو کې داسې اوازې دي یا دغه سي خبرې اورېدل کیږي چې تعاملات جنس په جنس باندې وشي یعنی بهرني اثار پکې دخیل لوي چې دې هم د بهرني اثارو لپاره تقاضا کم کړی ده او دا سي هم ویل کیږي چې د افغاني او مخت په بازار کې احساس کیږي
دا هم یو مدلین صحیح نو شیر صاحب په تفصیل سره ټول جزئیات هم ورکړل د سویل شي چې دا د افغاني ارزښت لوړیدل په افغانستان کې دننه په خپل په دغه عمده فروشیانو او پرچون فروشیانو په دې بازارونو راکړې ورکړ کې څه ډول تاثیر لرلې شي فکر کوي دا به دوام وکړي کدا به موقتی وسی او ستاسو
سوال په دوه برخو دی اول خدای چې آیا د افغاني او دغه ثبات چې دی یا لوړیدل چې دا به دوام وکړي کونه کې دا تر مختلف دا مختلف عوامل پورې اړه لري دغه سیاسي عوامل هم پکې د اقتصادي موضوعات هم دي اول زما په نظر باندې یو حد پورې به د غلوړواله چې د دوام وکړي دا موضوع دا چې دا بس اغیزه ولري په بازار باندې همیشه چې کله د اثارو نرخ پورته کیږي دا انفلاسیون کچرا کموي او عام وګړو ته د اقتصادي توان زیاتوي نو څکل د اقتصادي توان ورشي تبي دا وي تقاضا ډیریږي نو بازار کې خرڅلاو ډیریږي دا یو عمده غیزه ده بل دا چې واردات زیاتېږي د سره او صادرات چې دی کمی نو دا هغه عمده
نړیواله ټولنه په پام کې لري چې د افغانستان سره په 100 میلیون ډالر بیړنې مرستو کې تاسو مخکې د اصولو کانفرنس ته اشاره وکړه چې مرستندوی هیوادونه داسې کومک شروع کړي دا ډول نړیوال کومکونه اصلا د افغانستان په اقتصاد او په خاصه توګه د افغانۍ د ارزښت ساتلو لپاره څه غیز لري
اول که افغانۍ تراشو افغانۍ ارزښت لوړیږي وسره ځکه چې کله نړیواله مرستې وشي تبې د افغانستان اقتصاد ته ډېر ډالر راځي او نور بهرني اسعار راځي دا خپل په بازار کې بهرني اسعار چې ډېر شي د افغانۍ په نسبت باندې د افغانۍ ارزښت تر لوړيږي ته په مجموع کې باس او دغه سي بیړنۍ مرستې لړمحاله غیزې لرلې شي د بیلګې په توګه د فقر یا د بیوزلې کچا راکموي همدارنګه موقتی توګه کارمندنه کې هم مرسته کولای شي زما وړاندیز بدای هله به مداوی چې د مرستې د بانکونو د لارې وشي هغه ځای کې دیش یو څه پراخ وي حکومت غواړي چې دغه هغه ځای واکین دوامدار وي او په غټه کې چوي هغه د پاره پکار د چې پرمختیایي سکتور کې پرمختیایي برخه کې په غټه کې باندې مرستې وشي ترڅو بیوزلی راکمه شي
نو شیر صاحب راځم یو ډیر مهم او سکتور ته چې خصوصي سکتور نقش دی پکې اول دا چې د افغانستان دننه په دغه آزادو بازارونو کې د بهرنیو مجموعن ټولو اثارو تبادله یا راکړه ورکړه دا باید څنګه وشي اصول نه او بل دا چلته خصوصي سکتور حاکم دی ډیر داسې فکر کیږي چې خصوصي سکتور په دغه راکړو ورکړو کې اصلا د پالیسی جوړولو اساسي عنصر دی او دوی د خپل ګټې د پاره مارکیټ یا بازار څرخی تاسو څه ګورئ په داسې حالت کې
او تاسو کو ګورئ په دې اواخرو کې اخیری احصایه دا ښیي چې د افغانستان لس سلنه سکتور مالی سکتور چې دی پولیس سکتور چې دی دا بانکي سکتور دی باقي چې د نوي سلنه دی هغه غیر رسمي کومه کوې نیمه رسمي حالت کې دی چې صرافان او آزاد بازار کوم غړي دی هغه په کې هم رول لري نو افغانستان خپل سیستم چې دی اوسنۍ نظام چې دی دا د اسعارو مدیریت شده نظام دی یعنی مینج فلوټینګ اکونومی رژیم باندې کار کوي افغانستان بانک آزاد بازار پیډي چې ارزاو تقاضا د افغاني نرخ ټاکي ولی بیا په حالت کې یاد ارتیا په صورت کې الته بازار سره تعامل کوي او همدارنګه هغه صرافان چې مخکې موږ باندې باسو کو دا وې سره نه هم کوي
واحد نوشیر صاحب کور مودان درځونې نه او دا چې موږ بلنه منلې ونه
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپی 15515 باندې واوري.
درنوریدونکو، په تیرو څو ورځې کې په ښکاره ډول په پاکستان کې د بلوچستان د ازادۍ پوځ لخوا بریدونه ترسره شوي. یو شمیر پاکستانی چارواکو په دغو بریدونو کې د افغانستان او هند د ککړتیا تورونه لګولي. د امریکا په ویلسن څیړنیز مرکز کې د چارو کارپوه مایکل ګوګلمن وایي چې د بلوچ د ازادۍ غوښتونکو پوځ د ایران په خاوره کې هم مرکزونه لري او پاکستان د خپلو کورنیو ستونزو د پټولو په خاطر په نورو تور لګوي.
په تیرو څو میاشتو کې په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې چې مسؤلیت یې تحریک طالبان او ځینې وختونه د بلوچستان د ازادۍ پوز پر غاړه اخیستې زیاتې شوې. د دې لامل څه دی؟
مونږ ګورو چې له یو څو میاشتو را په دې خوا په پاکستان کې د ترهګرۍ سره تړلې تاوتریخوالی زیات شوی دی. زما په فکر د دې مهم لامل دا دی چې د پاکستان د طالبانو تحریک اوس داسې یو نوی مشر چې د تحریک طالبان بیلابېلې قوي ډلګې سره رایو ځای کړي او د دغو ډلو اکثره افراد یو ځل بیا د تحریک لوړو پوړنو ته ورسېدل. دې کار تحریک طالبان قوي کړو، خو په ټوله کې یقینا افغانستان کې د طالبانو واک ته رسېدل په دې لاره کې یو مهم پرمختګ و. دې کار تحریک طالبان ته جرأت ورکړو، هغوی ته انرژي ورکړه او هغوی بیرته د پخوا په څیر او آن له هغه زیات بریدونو کولو ته وهڅول. تر څو چې د بلوچستان خبره ده، د بلوچستان وسلوال ګروپونه د تحریک طالبان په اندازه قوي نه دي، خو مونږ ګورو چې دوی هم بریدونه زیات کړي دي. زه فکر کوم چې بلوچ وسلوال او تحریک طالبان دواړه پر پاکستانی دولت د برید کولو ګټ هدف لري. پر پاکستانی دولت د طالبانو د بریدونو په زیاتې دو سره داسې ښکاري چې بلوچ وسلوال هم له حالاتو څخه ګټه اخلي او خپل بریدونه زیات کړي دي.
اگر چې پاکستانی امنیتي ادارې ردوي، خو پاکستان کې وروستوي هغو بریدونو چې بلوچ وسلوالو یې مسؤلیت پر غاړه اخیستی، دوی په هغو کې د زیات شمېر امنیتي ځواکونو د وژلو ادعا کړې. د دغو بریدونو له پیترت څخه داسې ښکاري چې بلوچ وسلوالو د خپلو غلچکي بریدونو تاکتیک تغییر کړی او اوس مخامخ پر پاکستاني امنیتي ځواکونو بریدونه کوي. دا پرمختګ څومره جدي دی؟
What's very serious indeed the
خا په خط کې دا ډېر جدي دی. هغه بریچ تیر اونۍ بلوچ وسلوالو وکړو، هغه غیر معمولی وو. دا په غیر معمولی توګه پیچلی او په غیر معمولی توګه پرمختللی وو. مونږ ته د پیښې د ټولو قربانیانو شمیر نه دی معلوم، خو دا برید ښیي چې د دې برید لپاره پوره پلان موجود وو. د پاکستان امنیتي ځواکونو فکر کاوه دوی په بلوچستان کې د بلوچستان د ازادۍ د پوز د بغاوت ستونزه یقینا حل کړي، خو دا برید ښیي چې یاد ګروپ اوس هم پوره وړتیا لري او د دې لامل لا تر اوسه نه دی معلوم، خو پر روښانه توګه د بلوچستان د ازادۍ د پوز لخوا پر یو امنیتي هدف برید یقینا جدي خبره ده.
د پاکستان د پوز لخوا خبره شوې یو اعلامیه کې راغلي چې د برید کوونکو روزونکو په افغانستان او هند کې دي. اوس په افغانستان کې طالبان چې له هند سره یاړي کې هم نشته واکمن دي. د پاکستان د حکومت دا تور څومره سم دی؟
مونږ پوهیږو چې افغان طالبانو د تحریک طالبان پر وړاندې له عملیاتو کولو انکار کړی دی. په دې اړه چې تحریک طالبان د بلوڅو وسلوالو پر وړاندې څه کړي لا معلوم نه دي. زه فکر کوم د دې لپاره چې سړی فکر وکړي چې ځنې دغه بلوچ وسلوال له پخوا په ایران کې میشتي، هم دلایل موجود دي. زه په پاکستان کې یو زیاتېدونکی پیچلی امنیتي ګواښ ګورم. پر نورو اړخونو د دغه ډول پیښو تور لګول په پاکستان کې کیږي او زه فکر کوم دا کار د پاکستان د پوځ مقصد ترلاسه کوي. دا نوې نه ده. متاسفانه په پاکستان د پاوز په شمول د پاکستان دولت د ترهګرو ډلو سره د چلند کولو له خپل مسولیت څخه د خپل ځان د خلاصولو په مخه دا کار کوي. د ورځې په اخر کې پاکستان کې ترهګری د پاکستان خپل موضوع ده، ځکه چې دغه ترهګر ګروپونه چې په پاکستان کې بریدونه کوي، ځنې دا ګروپونه ښایي د پاکستان له پولو د باندې نورو ځایونو کې میشت وي، خو دوی بل اخره پاکستانیان دي. سمه ده، زما مخه دا ده چې مونږ د پاکستانیانو په اړه چې تر ډیره په دغو ګروپونو کې ښکیل دي خبرې کوو. ښایي ملت پاله یا سیاسي لاملونو له امله د پاکستان دولت دې پایلې ته رسېدلی چې له دې خبرې چې په پاکستان کې په کور دننه په دوامداره توګه ترهګري موجوده ده څخه انکار وکړي او په یو بل چا تور ولګوي. دا ځکه چې غواړي وښيي چې پاکستان د دې کارونو مسؤول نه دی. بیا د پاکستان دا چلند دا پوښتنې راځيږي چې پر چا نو دوی تور ولګوي، په افغانستان تور ولګوي او که په هند. د دې پوښتنې سره څه وکړي؟ زه فکر نه کوم چې یقینا پاکستان دې دې پوښتنې ته ځواب ولري.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. امریکا د خپل متحدینو او انډیوالانو سره په ګډه په دې هفته کې د یو جامع ډیپلوماتیک کوشش مشري وکړه، هغه تاوتریخوالی کم کړي چې روسیې د یوکران د سرحد سره د خپلو عسکرو د ځای په ځای کېدو سره پیدا کړی دی. امریکا د ستراتیجیک ثبات په یوه فوق العاده غونډه کې د روسیې سره دو اړخیزه ملاقات وکړ. د ناټو متحدینو د ناټو روسیه په شورا کې روسیه بوخته کړه او امریکا په او ایس سی ای کې د شورا په یوه دایمي غونډه کې ګډون وکړ. او ایس سی ای په اروپا کې د امنیت او همکارۍ لپاره سازمان دی. امریکا د خپلو ناټو متحدینو او انډیوالانو سره ټول هفته د ډیپلوماسۍ په لاره ټینګار وکړ او په روسیه باندې غږ وکړ چې تاوتریخوالی کم کړي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وینډي شرمن چې په ډیالوګ کې د امریکا استازیتوب کوي وویل روسیې د یوکراین د سرحدونو سره څه باندې سل زره عسکر ځای په ځای کړي دي. بیا هم مسکو ادا کوي دا یوکران دی چې جنجال غواړي او په پاراوین کې توګه سلوک کوي او نه روسیه. دا څرګندول مهم دی چې روسیې په 2014 کال کې ارغال وکړ او د یوکران د کریمیا د ټاپو وزمې اشغال ته دوام ورکوي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شرمن ویلي د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریاب کوف د دسمبر د میاشتې په نیمایي کې د دوه تړلونو مساوده وړاندې کړي. موږ ډاډه وو د امنیتي پیشنهادونو په باره کې بیرته په شا کوو چې په ساده توګه د امریکا لپاره ګټورې نه دي. دی وویل موږ به هیڅ چا ته اجازه ورنه کړو چې د ناټو د پرانستې دروازې پالیسی په خراب پورې کې چې همیشه د ناټو د ائتلاف مرکز دی. موږ به د خپلواکو دولتونو سره دو اړخیزه همکاري مخکې نه کړو چې غواړي د امریکا سره کار وکړي، او موږ به یوکران په باره کې بیل یوکران نه د اروپا په باره کې بیل اروپا نه یا ناټو نه په باره کې بیل ناټو نه پریکړه ونه کړو. په داسې حال کې موږ وایو زموږ متحدین او انډیوالان بیل تاسې نه ستاسې په باره کې هیڅ نه دي. سره له دې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شرمن وویل موږ څرګنده کړې ده چې امریکا به د ډیپلوماسۍ له لارې رښتینی پرمختګ ته هرکلی ووایي. موږ په دې هم ټینګار کړی دی چې موږ په دې عقیده یو واقعي پرمختګ یوازې په آرامه فضا کې کېدای شي، نه په تاوتریخوالي کې. دې څرګنده کړه چې روسیه د خبرو په مسکینه او د تاوتریخوالي د کمولو په لور مشخص ګامونه اوچت کړي. موږ په دې عقیده یو پرمختګ کولای شو، مګر که روسیه له ډیپلوماتیکې لارې نه پر شا شي ښایي دا به خطر ګندوي چې دوی هیڅکله د ډیپلوماسۍ د تعقیبولو په باره کې جدي نه دي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شرمن ویلې موږ څرګنده کړې ده که روسیه په یوکراین نور الغل وکړي دوی به له هغه څه نه په اخوا چې 2014 کال کې مخامخ شوي د پام وړ قیمت ادا کړي او توپیر به ولري. د څرګنده کړه په دغو قیامتونو کې به مالی بندیزونه شامل وي او رپورټونه وای په دغو بندیزونو کې مهمې مالی موسسې د صادراتو داسې کنټرولول شامل دي چې هدف یې مهم صنایع په متحده خاوره باندې د ناټو د قواو د اندازې زیاتېدل او یوکران ته د امنیتي مرستې زیاتېدل شامل دي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شرمن ویلې روسیه سخت انتخاب لري چې وکړي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا هغه اکثر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړي.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري.